د غرونو لړیو تشکیل کړی وه، همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه 15 پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي. یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي. او هم چنان دویم سوال چې دی، لوړې سطحې یعنی څه؟ یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی؟ دویم، د هېواد د لوړو سطحو نمونه واخلي. یعنی د هېواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړوالی لري؟ یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی لري؟ یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کی. هم چې نن 15 سوال د هېواد د مهمو دښتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مو زده کړی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو وګړي زکون کو ز برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم. دا تم ټول کی جغرافیا مزمن سلام دوستا، هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدر منو زکون کو زمر تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق لس په هیږي. کتاب صفاله یو وشته من پهل به تر یو ریشمه سپې پرې. هم ترنګ قدر منو وګړي زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق لس په هیږي. دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق لس په هیږي. دریم د اروپا د لوی وچی د ژمی او نشات په حق لس په هیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیز کون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګل لیز کون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مرکی یادونه وکړل، زموږ تاسو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق لس په هیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کون کو، موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د هم چنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ول. خوشو قدر منو زده کون کو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له درې لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 60 درجو او د لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري. هم پرته ده د دې درسان قدر منو زده کون کو، ختیځ لیري نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیري نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیري نقطه یې ده ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیري نقطه یې ده ګریټ ټاپوګانی دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي وژدوالي چې دي او وژدوالي له شمال څخه تر جنوب پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتره دي. د دې تر څنګ قدر منو غلالي زده کوونکو، اروپا له وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولي لري. چې په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د پولي او سرحدونو په حق معلومات لولو. اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پیر سویل. لکه څنګه چې په تیر روز لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لوی وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچا پیر سویل او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی اوبو په واسطه سره راچا پیر سویل ده، چې هغه له مشمیر څخه یو خپل مدیترانی سمندرګي و چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانی سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروت دی یا هم پر دو دروست رو هیوادونو که دی او با تیری سیوی دی نو آسیا دلوی وچی پا پرتلای دغا اروپا لوی وچی ده یو کچنی چاپا وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی چاپه وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجتمد سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال له غر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالیز د کونکو د اروپا د لویو وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی اوه څلوېښت هېوادونو ته رسېږي چې د هغوی څخه نه هېوادونه یې په وجه کې فراتریا هم په وچه سیمه کې موقعیت لري درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چې شته وچه ده چې په دغو سیاسي هېوادونو کې د واحدونو شمېر چې وو مور او تاسو ولوستل چې اوه څلوېښت دي نو د هغو اوه څلوېښتو څخه نه هېوادونه یې په وچه کې فراتریا هم موقعیت لري او اوبو ته دې لاره نه لري د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو د سویس سویس هیواد دی د لوګرزمبورګ هیواد دی سلونیایی دی صبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چنا که چیرې موږ د دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري یا هم پکښې کې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی مالتان دی لختن دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا یې کوچني هیوادونه دي همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی سئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده سپینه روسیه او اوکراین د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي د دې تر څنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي د هغو کې آلمان فرانسه انګلستان هایلینډ او بلجیم دي د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي اخرنی په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش چک او پولینډ او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکښې کې موجود دي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو هوجو قدرمن زده کوونکو د اروپا په لویه وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سیندونو متعدل اقلیم او پر اورش تشتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات شه برابر شوی دي نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي مشتي خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي یعنی درنو وګړي زده کوونکو دا اروپا لوی وچې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي همچنان سرزاینو پکښې موجود دي اروپا لوی وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډاکه د شایسته معتدل اقلیم لري نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي اورشت هم ش په پرا اندازه سره دي نو له همدې ټولو ش او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچه یو له هغو چې څخه شمېر کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سر ته رسول کیږي د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې سره نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې مشتي تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا د لوی وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی شئ همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د اروپا په لویه وچه کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیویایي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو جمهورو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیویایي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لوېدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دویم چې دی، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه المان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاریز د کونکو تر دې دم پرې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حقله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خوشو قدر منو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق لڅ پوهېږي. د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لوېدیځ کې د بلکان په ټاپو وسمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ کومونه یا هم سلویان دي. دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوست ګلوریا یانو څخه عبارت دي، چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاوري له شمال څخه تر جنوب تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي، چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلند، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخ چې دي، په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلې بیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې د ژبې ژبې او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروفا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ استاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو ز پرشنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ واس پم دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلرم لوستا اله د چ تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری یو د صحت مې بم پتن می درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیږي ز مرستا سو دنن رسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلرم لوست لرونه اله د چ د تیر ورځې لوستنم بم په پراو د کی کول سره زکړی او سری یو نیو لوستا امر کی ولري ژوګلیز د کونکوز مرستا سودنن برازیل لوز د لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوښتل لیز د کونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړي. خو شو قدر منو زده کونکو د لوست پای په شی بو کې مراو تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولول. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي او همچنان دغه لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې ژوند کوي. لمیلې یوازنې لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه په دغه لوی وچې کې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دې ورستنې وختونه کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پرکړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادی ارتیاوی چی دی همچنان دی تر سنگور زنیزی طولنیزی چاری چی دی چی داغ باید دی و وکوالی سی چی دو دلاری سخه باید دی پر مختق ورکلی. نو افریقا لوی وچه یو لحوغ لوی وچه دا جملو سخش مرکیجی کم چی دا نور لوی وچه با پرتلای دا خپل پر مختق لپاره یه و روست گامیشی دی. نو زکر دا هغو نور لوی وچه با پرتلا بانی نسبتا پاتی راغلی دم، خصوصا دا اقتصاد با برخه کی دا نور لوی وچه با پرتلا بانی دا پاتی راغلی دم. دا دی لوی وچه زیاده را خلق د سونا پسیمو کې شندلی ډول استوګنه کوي او یاد زنګلونو په مینس کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دی. د کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لوی وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت حرکت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرار ول دي، یعنی د اروپا یانو په وسیله سره افریقا لوی وچه استمرار سول نو دي د اشتکلاک سره مخامخ سول چې دغه د مخه دول څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمد هیوادونو په منځ راوړي و چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغه پخوانی کومونه څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لوی وچې د زیات شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړل او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لوی وچې د سیاسي جغرافیې په حق لول وستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لوی وچې د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمن زده کوونکو، افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیې چې د څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش دل موقعیت لمخې څخه بشري جغرافیې په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونو کالو لرغونی توب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لوی وچې کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لوی وچې کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخې جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچې کې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لوی وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودې، په ځینو سیمو کې شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصل هیز ځمکې لري، چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بیلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې سلو تنو ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنې، کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسیږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کیږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لوی وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ تاسو او ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده. د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپل ځمکه کې کوي. او هم چنان سیمه عرب اوسیدونکو د دوو قبیلو په نامو سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجوده چې یو حامیدی او بل هم سامی سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوی وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنگه سیری لري، تور ورشتان لري، تور، یعنی د دوی سیری چې دي نه توري دي نه هم سپینې دي، غنم رنگه دي او هم چنان تور ورشتان لري. د افریقا په شمال ویدیس اسکی بیا بربرکیل قبایل استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري، چې د دې پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده. خو له تکنیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو. چې افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر دینونه پکې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمړ استاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو، ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي. خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وجه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بل برخه چې ده د افریقا د لوی وچې کوم برخه چې ده، چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لوی وچې د ژبو په حق ده، چې افریقا لوی وچې د نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بیلابیل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکې ژوند کوي، چې په بیلابیلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسیږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې درې سو ته رسیږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي. خو د دې لهجه چې ده، ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 200 ته رسیږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لوی وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، هری ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي، چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولای شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هر برخه یې موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لوی وچې اقتصادي جغرافیه چې ده، د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره وروسته یې هم د 19 پیړۍ په پیل کې شوې دي، چې د دې څخه د مخه په دې په اړه کې بحث نه وسو. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڑه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري، چې لمرنۍ ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي، ډېر لمرنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپل افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده، چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي، چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لوی وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده، چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجود ده، چې د نړۍ د لوی وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د غنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د غنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناسه صاحب په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشی کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوه ترکاری پیدا کیږي، چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم. لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سمو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې دا لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړي. قدر منو وکړه لیسه کون کو زې برښنا غم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرق لاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوست ده. هله د چې تاسو ټول کډرمن او ګللې زده کوونکي به راتلو او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بوم پتن وي. درنو زده کوونکو، دا چې زموږ تاسو د نن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوعات عبارت دي له لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډرمن او ګللې زده کوونکو د پراته وجو دقت په هله یې ما هله د چې د لوست پایپر رسره ماتیاو کری او یو څه زده کری. هروز د کون کوز مرستاسو د نن برازیلوس په کتاب کې لري او د شیم سپینه پیل دی بیا تر د سلوشتیم سپی پری. کدر منو ګللې زکون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې موږ کې دا ونه وکړه، لازم راستاسو په لوست کې بنن ورس مرتاسو سو مهمه موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورس به مرتاسو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خو ژه زکون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې او سې جواب د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورس مرتاسو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږي چې په افغانستان کې لندبل ستاوی کیش. قدر منو ګللې زده کوونکو، لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توې کیږي، هم نمجنی هوا توې کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجوتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجوتاسته سرګندوي چې غالبا د لمدبل لرونکو سیمې په افغانستان کې په غرنۍ سیمو کې په ترسترو کېږي. یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړې سطحې کې دي، هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړې سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کېږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشباه کېږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري. قدر منو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، لبلې خوا څخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورشتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورشتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندني کتلې وکمن کوي چې لمړنۍ د هغول جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړی سپی راځي، په پسرلي کې د ایسلند او کسپیت سمندرګي لوري څخه متدلی سپی رامنځته کیږي، او په اوړي کې به د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي ویدیس لوریته زی چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورش لامل ګرځي. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلالې زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه مرتاسو لیدل سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتیګراید او یا هم د یوزرو درلس ملی بار ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر لکه چې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر او چتو برخو ته زو، په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو. نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنې راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندل سو. ورځ د کون کو تاسو په خپل کتاب کې کولای شي چې انزور ته متوجه اوسئ. په دغه انزور کې تاسو یو جدول درکړی دی چې په دا جدول کې هر سټیشن نو نوم میاش د سمندر لکچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نشه کړی دی چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر لکچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسیږي. هم چنان جنوبي سالنګ چې دی هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3350 د سمندر لکچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولای شئ چې په ترتیب سره په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په هکله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي پر مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمېرل کیږي چې ټیټ فشار لري. په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلرمه چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د افغانستان شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار، هم چنان د لنده بل په حق معلومات لاسته راوړل. هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لندبال، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 50 برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمه هم د منسونی اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د ستیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرایي یا هم دشتي اقلیم په هکله معلومات لولو. دا چې د لامه څخه روښانه ده دا هغه سیمې دي په کوم سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي د اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر 50 ملي متر پورې ده، خو ډیر په ځنډ سره دغه اورښت رامنځته کیږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتي او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو، دویم چې دی منسونی اقلیم دی، چې منسونی اقلیم په خپل په دغه اقلیمي سیمې زیات شمیر اقلیمي سیمې په دې کې موجود دي، یعنی زیات شمیر صحیح چې دی برخې چې دی په دې کې راغلي دي چې د هغو له جملو څخه یو خپل سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یو برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې ترڅنګ د پکتیا ولایت تیر بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دي. نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړی ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نوري. دغه سیمې چې دي په لندی په میاشت کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشت کې بیا هوا په دغه سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 680 ملي متر پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل هم درېیمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی. دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پېژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې ترڅنګ دوهمه ځانګړنه چې ده هغه په خپله اورښت پکې کې زیاتره د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت چې دي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولی شو چې مدیترانۍ اقلیم له لحاظه وپېژنو. او دریم هم په اوړي کې یې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه 22 کې وي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي مترو پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي، چې یوه غوره بېلګه ده. او موږ او تاسو ویلی سو چې د غزاونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانۍ اقلیم کې ښه وده کوي. او دغه د مدیترانۍ والی لسیمو ښه نښه یا هم بېلګه بلل کېږي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سف د سیمو اقلیم په حق معلومات لولو، چې د سف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د مونسون او مدیترانۍ اقلیم په پرتله یو پراخو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هغه سرګندې ځانګړتیاوې چې د سف اقلیم لري د هغې وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتیګراید درجه د 30 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتیږي. او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متره پورې اورښت رسیږي. او د سب سیمې زیاتره واښه لرونکي او کایدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي. او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نستف چې دی په خپل د شمالي ستر ساحه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د سټیپ د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي جوړي د شمال سټیپ برخو کې شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحه ولولو، چې د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي. او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کېږي په کم اندازه سره دي. او دغه ساحه چې د پخپله د شمالي سټپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې ترڅنګ د الیف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي، چې مهم سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هر سیمه خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم کوم ژر تاسو ویلي چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت درجه په زیاته اندازه سره وي. او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي، چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که درمونه زده کوونکو، نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې تر دې دمه پر یو څه مو ترلاسه کړي وو، اوسېږئ او یو څه پوسیږئ. اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي. ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول که درمونه زده کوونکي بیا په وخت سره اجرا کوئ. نو سوالونه تکراروم درنو زده کوونکو، تاسو په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. لومړنی سوال د سټف د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنو زده کوونکو، زما راستاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم په یو څه پوسی او اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، در په مان ښه وخت ولرئ.
خپل راز د صداقت دے صداقت دے خودی دا ہم ہر